ستړي مشي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پیښور کې د ماخام 15 او په کابل کې تر 9 بجې شوي زه ظفر خان او د خبرونو ویان اسرار علم مومند او تخنیکی همکاري ساقمیر مو په دې اخري خبرونه کې هر کله کو روان خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو شننې مرکې نړیوالو او سیمیزو رسنیو ته کتنه هم لرو خو وسط دې مهال خبرونه له اسرار علم مومند اورو
څګ مشر لومبه د مونږ په بنو لنډیز د پاکستان بنو چار وزارت وایي چې له امریکا سره یې د مذاکراتو پیل یو ښه آغاز دی خو مذاکرات د څراکړې ورکړې پر اساس نه دي. د پاکستان په وزو پښتون ژغورنې غورځنګ ته خبرداری ورکړی چې له داسې حده تیر نشي چې بیا ریاست د خپلې عملدارۍ قایمول لپاره په ګامونو پورته کولو مجبور شي. او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل دولتي جرګې د انتخاباتو ټولې رائے باطل اعلان کړي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو وزارت وایي چې له امریکا سره یې د مذاکراتو پیل یو ښه آغاز دی خو مذاکرات د څراکړې ورکړې پر اساس نه دي. په اسلام آباد کې د بهرنیو وزارت ویان د ډاکټر محمد فیصل د اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل چې پاکستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر پر مهال کوم شرایط نه دي ښودل شوي. نوموړی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې لیده کاته وکړل. د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د خبرو د لارې د جوړجاړي راوستو په هلو ځلو کې د پاکستان د مکمل ملاتړ کولو باور ورکړ. خلیلزاد نن پر داسې وخت خپل د پاکستان سفر مکمل کړی چې د طالبانو د خطر دفتر یو پلاوی هم په اسلام آباد کې موجود دی. خو ځینې طالب چینو مشال دوته ویلی چې دا کسان د خپل شخصي کارون لپاره پاکستان ته تللی دي. د پاکستان په وزو پښتون او ژغورنې غورځنګ ته خبرداري ورکړی چې له داسې حده تیر نشي چې بیا ریاست د خپلې عملدارۍ قایمول لپاره په ګامونو پورته کولو مجبور شي. په پینډۍ کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د پوځ مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال سیغپور وویل
تو ان کی تین ڈیمانڈ سی.
نوموړی وایي د پښتونو ژغورنې غورځنګ درې بنیادي غوښتنې وي: د چک پوستو کمول، سیمې لمنونو پاکول او له درک کسانو موندل وو. او په دې درې وړو کار د دوی له غوښتنو وړاندې پیل کړی وو. یاد وي چې پښتونو ژغورنې غورځنګ دا غوښتنه هم لري چې د پښتنو پر ځمکه د بدمنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره دې د رښتیا او پخلاینې کمیشن جوړ کړل شي. په بلوچستان کې په دوو جلا جلا ټرافیکي پیښو کې اته کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په پښین کې نن ړومبه د یو بس او ډاټسن پیک اپ ترمنځ د ټکر له امله درې کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د پښین پولیس چارواکو مشال دوته ویلي چې د پیښې علت معلومولو لپاره یې پلټنې پیل کړې. بلخوا هم نن د کل عبدالله په چمن خار کې ګریسټیشن ته نږدې د ملرون کلارې او موټر ترمنځ په ټکر کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. لا هم د دې پیښې علت نه دی معلوم. د لاهور احتساب عدالت په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهبا شریف عدالتي ریمانډ جیل ته د لیږلو حکم ورکړی. نن د مقدمې اورولو پر وخت د قومي احتساب اداري وکیل عدالت خواست وکړ چې شهبا شریف دوی ته د 15 ورځو لپاره په جسماني ریمانډ ورکړي، خو عدالت دغه خواست رد کړ او حکم یې وکړ چې شهبا شریف دوی په عدالتي ریمانډ جیل ته ولیږدول شي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن پر مشر شهبا شریف د درغلیو تورونه دي، خو هغه پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. د پاکستان متی چارواکي وایي له ډیورنډ کرښې سره د ازغن تار غځولو نیم کار یې مکمل کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د ملیشا ځواکونو د یو لوړ پوړي چارواکي کرنل شهزاد پرون په غلام خان بندر کې د سیمې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې دواړو خواوو ته د اوسیدونکو د تګ راتګ لپاره به ځانګړې دروازې جوړوي. کرنل شهزاد دغه تار په دوستانه تار یا باړ یاد کړ او ویل چې له دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غیر قانونه تګ راتګ مخه ونیول شي. بلخوا افغان حکومت په تېر وختونو کې ویلي چې د غازغن تار د مسلې حل نه دی او پاکستان د پخپله ځمکه وسلوالو ته له پټنځایونو ورکولو لاس واخلي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. مشال لو تغوغ استي د افغانستان انتخاباتي شرکتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رائے باطل اعلان کړي. د دې کمیسیون غړو دغه اعلان په کابل کې په یو خبری غونډه کې وکړ. ویل چې د دغه انتخاباتو په اړه د ورسېدلو په سلګونو شکایتونو پر اساس چې دغه پریکړه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې تر اوسه یې د شاوخوا شلو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې وي او د کابل یې هم په دوه درې ورځو کې اعلانولې. تر اوسه د شکایتونو د کمیسیون د دغې پریکړې په وړاندې عکس العمل نه دی ښکاره کړی. د ایران سرکاری ټلویزیون رپورټ ورکوي چې د هیواد په بندري ښار چابهار کې بمی چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي دي. راپورونه وایي چاودنه نن له یو پولیس سټېشن سره نږدې شوې. سرکاري خبري اجانس ارنا د یوې ناڅرګندې سرچینې په حواله وایي چې ښکاري دا یو ځانمرګي برید و چې هدف یې پولیس سټېشن و. سرچینه وایي چې له چاودنې وروسته د ډزو آوازونه هم اورېدل شوي چا په سمدستي توګه د چاودنې ذمواري نه ده منلې. او اخیری خبر د کرکټ د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ نن د اخیری ټیسټ میچ په دریم ورځ نیوزیلند په خپل دویم اننګز کې تر دې دمه د څلورو وکټو په تاوان 234 رنزونه جوړ کړي. دغه میچ په ابو ظبی کې روان دی. نیوزیلند په خپل لومړي اننګز کې 234 اویا او پاکستان 340 رنزونه جوړ کړي. د سیریز یو میچ نیوزیلند او یو پاکستان ګټلی. د اتر دې محل مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسی بای له سیراج ظهیر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.8 روپی نوی پیسې غسل کیږي او په 1.8 روپی اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپی او په 1.6 روپی. یو یورو په 1.55 روپی شل پیسې او په 1.55 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.8 روپی 50 پیسې او په 1.8 روپی اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپی 80 پیسې او په 1.8 روپی نوی پیسې. او 380 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 8، بنو کې 23 او نه، ژوب کې 19 او 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 48 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو واورېدو. پروانه خبرونه کې په دې موضوع تور راپورونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل سفر په مهال هیڅ شرطونه ورباندې نه دي ایښي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي پاکستان او د سیمې هیوادونو ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه به ښې پایلې ولري.
خلیلزاد د دوی سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته دا پر ځای قدمونه دي.
په لاهور کې د احتساب یو عدالت په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شاباز شریف زندان ته ولېږو. د کوټ عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ د نیول شوو غړو د خوشي کولو حکم وکړ. له بنده خلاص شوی د پی ټی ایم یو مخکښ وایي
قربانی به طریقه پورې ورکو چې تر څو مو پښتانه سیاد کړی نی په دې ملک شه مشتا برابر حیثیت نی ملاو سوی. دغه جیلونه یموجا نو سره کمزورې کولای سي.
د پښتونخوا د مدنیاتو وزیر وایي چې د مدنیاتو درېستو د پاره جدید نظام جوړ کړي. هغه زیاتې په قبایلو کې ډیر قیمتي مدنیات دي.
ممنی جنسے تزلڑم پا ممنی جنسے کے ڈیر زیاد پوٹنشل دے، ڈیر قیمتی منرل دی پائے کی قیمتی قیمتی ماربلز دی.
نڑایوالو او سیمی زور سنیو تا کتنی او نور را پورون هم لرو را سر او سے. او سمرازو د دې خبرونه ولنې موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل پاکستان سفر په مهال هیڅ شرطونه په دوی نه دیخي. امریکا غواړي چې پاکستان دې د افغانستان د سولې په عمل کې خپل کردار ولوبي. زلمی خلیلزاد د دسمبر په څلورمه د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ورغلی و او نوموړی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلی. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکوي.
د زیارت پر ورځ اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل زلمی خلیلزاد د پاکستان سفر پر مهال د افغان مفاهمتی عمل په حق لاد پاکستانی چارواکو سره تفصیلی خبری وکړي. پاکستان د اولی ورځ راهسې دا دریز لري چې د افغانستان شخړې حل د جنگ نه بلکې د مذاکراتو د لارې راوتلې شي. د نوموړي وینا وا امریکا ته هم د دې خبرې اندازه وشوه چې د افغانستان د شخړې حل د خبرو اترو د لارې راوتلې شي. زلمی خلیلزاد پاکستان ته راغی، ورسره پاکستانی چارواکو خبرې اترې وکړې. په قطر کې هم هلې ځلې شروع دي او افغانستان سره هم د پاکستان خبرې روانې دي. او مهمه نقطه دا ده چې زمونږ کم دریز وو چې د افغانستان اولس او حکومت په مشرۍ کې د خبرو اترو د لارې د شخړې حل راوستل پکار دي، نو په هغې اوس ټول متفق شوي دي. د ذکر ده چې زلمی خلیلزاد د دسمبر په څلورمه د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و او نوموړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه علاوه د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم لیدلی و. د عمران خان سره ملاقات وروسته د پاکستان وزیر اعظم دفتر په خپل خبر پاڼه کې ویلي وو چې د لیدنې پر مهال وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د پاکستان هغه هوډ تکرار کړو چې حکومت یې د یو سیاسي جوړجاړي د لارې په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې پروسه کې دلچسپي لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا وزیر اعظم عمران خان ته رالیږل شوی لیک په حق لا ډاکټر فیصل وویل د امریکا صدر په خپل خط کې وزیر اعظم عمران خان ته ویلي دي چې په سیمه کې به یو مهم پرمختګ په افغانستان کې د روان جنگ حل د خبرو اترو د لارې راوستل وي او دې لړکې ورته د پاکستان همکاري پکار ده. پاکستان د سہولتکار په هیڅ خپل رول لوبولو ته تیار دی ځکه چې په افغانستان کې سوله او قلاری زمونږ ګډه ذمہواری ده. د یادونې ده چې د زلمی خلیلزاد د پاکستان سفر نه یو ورځ وړاندې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ورته خط راستولې او نوموړی غواړي چې پاکستان د افغان طالبان د مذاکراتو میز ته پراوستو کې خپل کردار ولوبوي، نو پاکستان به دې لړکې خپل پوره کوششونه کوي. د ذکر دا چې امریکایی او افغان چارواکي وخت پر وخت پاکستان تورونه لګوي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرستې کوي، خو پاکستان دا تورونه بیا په کلکه سره ردوي.
د احمد الله راپور مو واورېدو. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې د سولې پروسې ته باید یوازې د ملي ګټو او د سولې د اهدافو په چوکاټ کې وکتل شي. نوموړي د دسمبر په 15مه د مشال رډیو له خبریال احمد شاه ازمي سره د مرکې په مهال وویل چې د سولې د پروسې ارزونه باید د نتیجې په اساس وشي. له نوموړي د مرکې په سر کې پوښتل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته څنګه ګوري؟ هغه په ځواب کې وای
تر اوسه ډېر ښه روان دی. امریکا دغه ډول هماهنګ موقف او دغه رقم یو تکړه کس چې د سولې اهداف پر مخ یوسي تر اوسه پورې نه درلود. د خلیزات په وجود کې دا لري. زه ورته امیدوار یم. زما امید دی چې هم به چون خلیزات نه یوازې امریکایی دی بلکې افغان الاصل امریکایی دی، نو په افغاني یو وګړیز اهداف دلته هم لري، نو هم په داخلي اجماع کې زموږ مرسته کولی شي او هم په سیمه ییز اجماع کې زموږ مرسته کولی شي. د دوی سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته ګاونډیو هیوادونو ته دا پر ځای قدمونه دي. زما امیدواري دا ده چې هغه پښتنې چې د سیمه ییزو ګاونډیو هیوادونو سره د امریکې د سولې په اړوند باندې وي هغې ته مثبت ځواب ویل شوی وي، او هغه اجماع چې ضروري ده، چې مطلق ضروري ده، هغه د دې هڅو په نتیجه کې رامنځته شوی اوسي.
زخیلوا صاحب، تاسو د ګاونډیو هیوادونو ذکر وکړي او داسې ویل کیږي چې پاکستان په دې لړ کې تر ټولو مهم رول لوبولای شي، خو که د پاکستان او افغانستان اړیکو ته راسو نو د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې ترنګلتیا موجوده ده. ستاسو د نظر یا ستاسو د تجربې پر اساس د دې ترنګلتیا تر ټولو لوی لامل څه دی؟
یو ژوره بې اعتمادي ده، او دا بې اعتمادي نو یو تاریخي پس منظر لري. د یو په بل په نیت باندې شک دی. په افغانستان کې دا شک دی چې پاکستان د افغانستان په اړه ښه نیت نه لري، او پاکستان کې دا شک دی چې افغانستان د پاکستان په اړه باندې ښه نیت نه لري. وخت کې چې مونږ په دغه باور ووسو په هغه کې د اعتماد فضا نشي رامنځته کېدی، او د اعتماد فضا چې رامنځته نشي ښې اړیکې ډېرې بناشونې ووسي، نو هڅه به دا ووسي چې مونږ هغه برداشتونه او شکونه یو بل په اړوند باندې دغه سره لري کړو، او د هغې په نتیجه کې د اعتماد فضا او د اعتماد او باور فضا په نتیجه کې تبن خې اړیکو ته چې په اساسي پویږي چې څه بنسټونه باید ورته کې خودل شي په هغه بنسټونو باندې خې اړیکو باید آبادی شي.
تاسو په پاکستان کې نه یوازې سفیر واست بلکې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي واست، خو تاسو په وخت کې تر بل هر وخت زیات د تورخم او ویش لار یا دروازې وتړل سوې او بلخوا پر ډیورنډ کرښه اغزن تار لګیدل پیل سو. آیا دا ستاسو د ډیپلوماسۍ نیمګړتیا وه که د افغان حکومت د مشرتابه دریځ کمزوري و؟
زما په وخت کې زه چې کله لاړم د اعتماد فضا هغه بدترین وضعیت کې وه. د مانه مخکې اړیکې ډېرې خرابې شوې وې، د مانه وروسته آهسته آهسته د خبرو یو فضا رامنځته شوه، د تماسونو یو فضا رامنځته شوه. د اغزن تار په برخه کې بیا هم کم دولتی چارواکی چې همیشه خپل واضح موقف لرلې دی، هغه زو د افغانستان مربوطه چارواکی چې څوک مسؤل دی دی برخې دی مستقیما هغه خپل جواب وای، مګر ما دا رد کړی دی. او په دې تار باندې دلته ولسونه دی خو واخوا سره ولسونه چې دی وی ژبې او یو قوم سختنان دي سره نږدې اړیکې لري، دا په دنیا په هیڅ ګوټ کې دا شی نه دی کامیاب شوی. نو هر څومره میلیاردونه ډالر هم چې دوی په مصرف کې دا خو اغزن تار دی چې پاخه سیمټي دیوالونه جوړ کړي، په یو ورځ کې دا ولسونه دا پورته کولی شي، د ولسونو زور هیڅ حکومت نه لري.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر ډاکټر عمر زاخل والو چې زمونږ د همکار احمد شاه پوښتنې ځوابولې. د پاکستان امنیتی چارواکي ویل ډیورن کرخې سره د ازغن تار غزولو نیم کاری پوره کړي. په شمالي وزیرستان کې د ملیشیا ځواکونو یو لوړپوړي چارواکي کرنل شازاد پرون په غلام خان بندر کې د سیمې خبریالانو ته د ازغن تار په اړه معلومات ورکړل. نوموړي دا د دوستۍ تار یاد کړه، ویل چې د دواړو غاړو د اوسیدونکو د تګ راتګ لپاره به ځانګړې دروازې جوړیږي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
عسکری چارواکو په وینا پاک افغان پوله باندې غیر قانوني تګ راتګ او د ترهګرو تلو راتلو مخه نیولو لپاره ازغن تار لګولو نیمایي کار پوره شوی، او دغه ازغن تار یا باډ لګیدو سره د امنیت وضع ښه شوی چې د یو بل هیواد نه به دخل اندازي روکتام وشي. شمالي وزیرستان کې د اف سي ځواک اعلی چارواکي کرنل شهزاد د شمالي وزیرستان خبريالانو ته په غلام خان بارډر میډیا بریفینګ کې وویل
وو انلیګل موومنٹ کو روکنے کے لیے بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره بارډر مینجمنٹ ضروری دی. اف سي او آرمی د غوري دا وخت کامل ول پروجیکټ فینسینګ یا ازغن تار دی چې شروع شوه او نیمایي پوره شوه، او د ازغن تار سره کله هم جوړې شوې چې نگرانی وي او یو بل خبره ته د خلندازي نه وشي. نو ما وړي زیاته کړه دغه دوستانه فینسینګ یا باړ دی، د پولې دواړو غاړو ته میشته پښتنو د تګ راتګ لپاره به سهولتونه جوړوي چې د دوی پتلو راتلو کې خنډ نه وي. دغه ازغن تار دوستانه دی چې یو بل خوره ته غیر قانوني تګ راتګ نه وشي. دې کې به مونږه دروازې پرېدو چې دواړو غاړو ته قبایل پښتانه چې پرشتو کې تړل شوي دا غوی تګ راتګ کې خنډ نه وي. دا ازغن تار لګولو هرگز مطلب دا نه دی چې مونږه دواړو غاړو ته میشته د عامو خلکو تګ راتګ بند کړو. شمالي وزیرستان کې د اف سي ځواک مشر کرنل شهزاد وویل غلام خان زیرو پاینټ باندې پاک افغان بارډر ځواکونو هر دویمه او نوی فلیګ میټینګ یا ناسته کیږي، او د غلطا کسستون زرازی نو د خبرو اترو یې حل باسي. فلیګ میټینګ یا ناسته د افغان رونو سره زمونږه هفته یا دوه هفته کې کیږي چې کچرته سستون زوی نو د خبرو اترو یې حل وباسو، ځکه چې ازغن تار لګیږي. افغانستان سره زمونږ تجارت روان دی او تاریخی لحاظ سره هم زمونږ ترمنځ ښې اړیکې پاتې شوې. عسکری چارواکو وویل چې قریبا 1400 کیلومتره پاک افغان پوله باندې به ازغن تار د دسمبر تر اخره پورې سر ته ورسي چې دې سره به غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیول شي، او دواړو اړخونو باندې به د امنیت وضع ښه کېدو کې مهم رول ولوبوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي مرکزي وزیر اعظم سواتی نن له خپلې دندې استعفا ورکړې. وزیر اعظم عمران خان د نوموړي استعفا قبول کړې ده. په دې اړه نور تفصیل نجیب امیر راکوي چې همداسې بر سره په سټوډیو کې ده.
د پاکستان د تحریک انصاف غونغړی او وفاقي وزیر اعظم خان سواتی د زیارت په ورځ ل خپل دندې استعفا ورکړه. د ساينس او ټکنالوژي وزیر پر نوموړي تورنول چې د اسلام آباد د پولیسو د پخواني مشر جان محمد د تبادلې تر شا یې لاس درلودل. د دغه تورونو پر اساس د نوموړي پر ضد د پاکستان سترې محکمې ګام پورته کړو. راپورونه وایي اعظم خان سواتی د وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات نه پس له خپل دندې استعفا اعلان کړې ده. وزیر اعظم د استعفا قبول کړې او ورته سپارښتنه کړې چې په هغه دوسیه کې چې د ښکیل د عدالت ته حاضر شي. اعظم خان سواتی په یو بیان کې ویلي د خپل اخلاقي واک د خوندي ساتلو په موخه وزیر اعظم ته خپل استعفا لیږلې ده، ځکه چې په داسې حالاتو کې نشي کوي خپل دنده جاري وساتي. نوموړي ویلي اوس به هغه په عدالت کې د خپل کیس دفاع په داسې حالت کې کوي چې د وزارت منصب به ورسره نه وي. د اعظم خان سواتی خلاف دوسیه هغه مهال پیل شوه چې د روان کال په اکتوبر کې په اسلام آباد کې د ده د فارم هاوس ساتونکو د ورسېرمه یوې جونګړې اوسېدونکي ووهل، ځکه چې د هغوی غوا د دوی فارم هاوس ته ننوتلې وه او بوټي خوړلې. کله چې نادارې کورنۍ پولیسو ته شکایت وکړ او پرچای کټ کړه، راپورونه وایي چې اعظم سواتی د پولیسو مشر جان محمد له اسلام آباد بل ځای ته تبادله کړ. د پاکستان سره محکمې د دې له خپلې غاړې نوټس واخیست او د پولیسو د مشر د تبادلې پریکړه لغوه اعلان کړه. دوی دا خبره سره لیوه چې د پولیسو مشر د وزیر اعظم عمران خان په شفاهي بیان له دندې لرې کړل شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په لاور کې د احتسابي عدالت په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نواز سیاستوال شهباز شریف په عدالتي تحویل کې د خستو له امر ورکولو سره هغه د کورټ لکپت زندان ته استولې. د نننۍ اورېدنې په مهال د مسلم لیگ نون غړو او پلویانو مظاهره هم وکړه چې له کابلې د پولیسو سره دا خوډه پیښې هم وشوې. د احتساب ادارې وکیل له عدالت غوښتنه وکړه چې ورته د اجازه ورکړي چې شریف د 1500 ورځو لپاره په خپل زندان کې وساتي، خو عدالتي خبره ونه منله. د قانوني چارو کارپوهان وایي د کورټ لکپت زندان ته د شریف لیږولو معنا دا ده چې نوموړی اوس ضمانت هم کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې.
دا نن په لاهور کې د احتساب له عدالته بهر د مسلم لیگ نون د غړو او پلویانو د احتجاج اوازونه دي چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف اورېدلې پر مهال کاوه. پولیسو د مظاهره کوونکو د وړاندې تګ مخنیوي هڅې وکړې. د تاوتریخوالي پیښه هم وشوه او سرتېرو هغه کسان ووهل. د پاکستان ډان او جیو ټلویزیونونه وایي د احتساب عدالت د آشیانه په نوم د کورونو جوړولو په قضیه کې شهباز شریف په عدالتي ریمانډ د لاهور کوټ لکپت زندان ته د استولو امر وکړ. نوموړی د اکتوبر له 15 راهیسې د احتساب قومي ادارې یا نیب نیولی او څو ځلې یې د پلټنو لپاره له عدالته غوښتنه وکړه چې په خپل زندان کې یې وساتي. د ډسمبر پر 6 هم د نیب چارواکو له عدالته غوښتنه وکړه چې ورته د اجازه ورکړي چې شهباز شریف له ځان سره په زندان کې وساتي، خو عدالت د نیب غوښتنه رد کړه او نوموړی یې د کوټ لکپت زندان ته د استولو امر وکړ. عدالت شریف ته وویل چې د ډسمبر پر 14 دی اورېدنې ته حاضر شي. په پېښور کې د هایکورټ وکیل او د سیاسي چارو پوه شهاب الدین خټک وایي پولیس، نیب یا بله هر اداره تر یوې ټاکلې مودې زیات وخت لپاره تورن کس له ځان سره نشي ساتلی.
پولیس سره یا نیب سره یا هر یو تفتیشي اداره چې وي هغې سره اختیار وي چې هغه ملزم د عدالت په اجازت سره سموده ځان سره وساتي، د هغه نه د کیس متعلق معلومات وکړي. پولیس د 15 نه زیات یو ملزم ځان سره نشي ساتلی
د ډسمبر پر 6 د شهباز شریف وکیل امجد پرویز عدالت ته ویل چې له 2011 زیږیز کال تر 2011 زیږیز پورې د شریف د مالی چارو ټول تفصیل د هغه د مالی یا ټیکسونو په کاغذونو کې موجود دی، او دا چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې نوموړي دی له خپلې ګټې یا تنخواه زیاتې پیسې لګولې وي. خو د نیب وکیل وارث علي جنجوا له عدالته غوښتنه وکړه چې شریف دی تر 1500 ورځو ورسپاره چې تفصیلي
تحقیقات ورڅخه وکړي. شاهواز شریف په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر هم دی. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان قوانین د پارلمان غړو ته له گرفتاری یا زندانی کېدو څخه استثنا ورکوي او کنه. د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي استثنا یوازې په ځینو موضوعاتو کې وي او دا چې د نیب واک پراخ دی نو ځکه هغه د پارلمان غړي هم نیولی شي.
که شاهباز شریف وي او کبل څوک د اسمبلی ممبر وي او په نیب په غر کې هغې چې استثنا نه ده حاصله هغه به ارزیږي هم سم کېږي او بیا به جیل ته هم ځي. البته که دې دوران کې د اسمبلی اجلاس هغو فیصلو هغې ته به پیش کېږي.
د مسلم لیگ نون سیاستوال شاهباز شریف پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. نوموړی په 2013 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې تر اکثریت ترلاسه کولو وروسته د پنجاب اعلی وزیر و. خو د غلی په تورونو د ورور نواز شریف تر نااهلۍ وروسته د قومي اسمبلی پر څوکۍ منتخب شو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړه
پلسنی مو بجو
تان دهیلې
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
ورورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
د کوارټ یو عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ د نیول شوو غړو د خوشي کولو حکم ورکړی. د عدالت تر حکم وروسته دغه کسان خلاص کړی شوي دي. د غورزنګ دغه 12 غړي پولیسو د ډیسمبر په لومړۍ نیټه هغه مهال نیولی وو چې کله یې په خپل یو نیول شوي ملګري ولایت پریدي د خلاصولو لپاره احتجاج کوو. پولیس وایي چې دغه کسانو د 144 د پیښې خلاف ورزي کړې وه او دا هغه دپه ده چې له مخې یې څوک اجازه نه لري چې راغونډ شي او احتجاج وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بنګش په راپور کې.
دا غریق د کوار جیل سره نږدې د احتجاج په شمول ګڼ شمېر تورونو کې 15 ورځې وړاندې نیول شوي وو. په اړه یې د نیول شوي کسانو وکیل علي خټک وویل چې دوی په عدالت کې د انتظامی له طرفه په نیول شویو کسانو اف آی آر کې لګولې شوي تورونه رد کړي او د وکیلانو اورېدنې نه وروسته عدالت د ټولو نیول شویو غړو خوشي کولو امر کړی.
او نن د 12 کسانو بیل پټیشن موږ شوی مغول اډیشنل سیشن ججون کو هارت سره مغه کینن ارګومنټس وو هغه کې مو موقف دا و کنه چې د کوم پولیس کاروایی کړی دا د ډیپټی کمشنر لیټر وو دا کمپلیټلی الیګل وو دا پریمپټیو میجر وو د پروینشل ګورنمنت ولا منظور پښتین ولا پروټیسټ چې کوم آن ګراوند نو مغه شاپ کنه د پاره چې کوم کې ډیر بیګونا کسان نمزان سره نیولیو دوسرا پولیس ولا دوسرا بیگونا کسان نمنی ولیو نو اڈیشنل سیشن جج ون صاحب مچو لدا موقف تسلیم کو او د ټول کسان دی دا ضمانت بندے رہا کو ضمانت منظور کو دو ټول کسان ولا
پدی محل د خوشکیدو نه پس د پختون ژغورنی غورزنګ یو فعال غری عبد الله ننګیال ویل چې د دوی مبارزه د پختونو حقونو د پاره ده. زولنی او زندان د دوی د لارې خن نشي جوړی دی. دا سلسله به تر هغه دوام لري تر څو چې پختونو ته خپل حق نوی تر لاسه کړي.
موږ دنیا ته دا ښکارا کړه چې موږ یو ملګری په جیل شي موږ دولس نه موږ 50 ملګری جیل ته تیاری خو ملګری غوښه نه پرېږدو او ان شاء الله دا قربانی به طریقه پورې ورکو چې تر څو مو پښتانه سیال کړی نه په دې ملک شه مشتا برابر حیثیت نه ملاو شوی سیالی نه ملاو شوی دغه جیلونه او دغه کیسې دغه اتکنډې یموږ نه وسله کمزورې کولای سي یموږ نه احتجاج لا کړو موږ نه روډ بلاک کړو نه مو تقریرونه کړیو.
یاد دی وی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ 12 غړي د دسمبر په ډومبې نیټه پولیس هغه وختونی ول کله چې دوی د درادم خیل نه درې میاشتې مخکې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي ولایت حسین اپریدی نیولو په ضد کوار جیل مخې ته د پرلت اعلان وکړ او جیل سره نږدې د احتجاج په غرض یو ځای شول. د پولیس یو چرواکي د نوم نصر غندوالو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شویو کسانو په کوار کې د دفعه یو سلسلور سلوختم عملي کېدو باوجود هم احتجاج وکړ او مرکزي سړک د احتجاج په توګه ټریفیک د پاره وتړلو. د حکومت په ضد نری وهلې او د حکومت په ضد د خلکو راپارولو هڅه وکړه. ولی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو دا تورونه رد کړي او وایي چې د کوارټ انتظامیه دوی د جمهوري او آئینی حق یعنی د پرم نه احتجاج نه هم لري ساتل غواړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارټ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
تا تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي. له اسرار علم مومند د خبرونو لنډی سورو.
نن په اسلام آباد کې د پاکستان وچورو وزارت ویاند محمد فیصل په خپل خبری غونډه کې ویل چې امریکا سره یې د مذاکراتو پیل یو ښه آغاز دی، خو مذاکرات د څراکړې ورکړې پر اساس نه دي. محمد فیصل د څرګندونې پر داسې وخت کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له پاکستانه ستون شو. د پاکستان پوځ پښتنو ژغورنې غورځنګ ته خواس کړی چې له داسې حده تیر نه شي چې بیا ریاست د خپلې عملدارۍ قایمولو لپاره په ګامونو پورته کولو مجبوره شي. نن په پینډۍ کې له خبریالان سره په خپلو خبرو کې د پوځ متوازې څانګې مشر میجر جنرال اسیف غفورو دغه څرګندونې وکړي. د تعلیم و مبارزې ملال یوسفزی ته د هغې د تعلیمي خدماتو له کبله نن د هاروارد بوتون لخوا ګلیټسمن جائزہ ورکړ کیږي. دا جائزہ هغه رهبرانو او موجدانو ته ورکړ کیږي چې په ټولنه کې یې مثبت بدلون راوستی وي. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطل اعلان کړې. د دې کمیسیون غړو دغه اعلان نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړ او ویل چې دغو انتخاباتو په اړه د ورسېدلو په سلګونو شکایتونو پر اساس یې دغه پریکړه کړې. د ایران سرکاري ټلویزیون رپورټ ورکوي چې نن د دې هیواد په بندري خار چابهار کې به می چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او یو شمېر یې چوبل کړي. لا هم د چاودنې علت نه دی معلوم. او د پاکستان او نیوزیلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ نن د آخري ټیسټ میچ په درېیمه ورځ نیوزیلینډ په خپل دویم اننګز کې تر دې دمه د 4 وکټو په تاوان 240 رنونه جوړ کړي. نیوزیلینډ په خپل لومړي اننګز کې 240 او پاکستان 348 رنونه جوړ کړي. د سیریز یو میچ نیوزیلینډ او یو پاکستان ګټلی. دا میچ په ابوظبي کې روان دی.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې اسرار مومند وړاندې کوله. اوس هم ورځو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان رسنیو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي. دغه رسنۍ سرایزیر لوستي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي یو خوا د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر وایي په ملک کې هیڅ اقتصادي بحران نشته، ځکه چې برآمدات زیاتېږي او په کرنټ اکاؤنټونو کې خساره کمیږي. نو بل پلو د اقتصادي ماهرینو وینا ده چې اقتصادي صورتحال سم نه دی. د ډالر نرخ ورځ په ورځ بره روان دی، نو باید چې حکومت صحیح معاشي صورتحال خلکو ته په ډاګه کړي. ادارې وړاندې وایي وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دته د ډالر د نرخ سیوا کېدو د میډیا په ذریعه پته ولګېده، نو د دې صورتحال نه وروسته د اقتصاد د کېدو ضرورت دی او وزیر اعظم عمران خان لا په اقتصادي معاملاتو خپل گرفت مضبوطه ولوي. اداري اخر کې وایي د خزانې د وزیر لپاره اقتصادي حالات سمول دی چیلنج نه کم نه دی، او په حکومت د ټولو لوی تور د 2 ورځو حد بندي کول دی. او د مخالفو ډلو وینا ده چې دا ډیډ لاین چا هم په حکومت باندې نه دی لګولې. حکومت په خپل ځان لا 100 ټاکلې وي. نو اوس هم وخت دی چې حکومت خپل اقتصادي پالیسي سمې کړي او په دې صورتحال باندې قابو ومومي. جنگ ورس په خپل اداري کې وایي په دنیا کې د جمهوریت ملکونو دا دستور دی چې پارلیمان او نورې قومي ادارې په خپلو حدودو کې کار کوي، او بیا په داسې ملکونو کې حکومتونه خپل عیني موده هم په خشن تر سره کوي. ادارې وایي نن په پاکستان کې هم جمهوریت قائم دی، او د دې غوښتنه ده چې په ټولو قومي مسلو د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اتفاق پیدا کړی شي، او دارنګ په قانون سازی کې هم د مخالفت پر ځای د سوچ او د پوهې لار خپل کړی شي. ادارې وایي اوس چې وزیر اعظم عمران خان کومه د آرډیننس په ذریعه د قانون سازی خبره کوي، دا بېخي سم نه ده، ځکه چې لار یوازې په ایمرجنسی کې خپلول کیږي، او بیا په جمهوری ټولنو کې پارلیمانی فیصلو ته اهمیت تر لاسوي. اداري اخر کې لیکي ګټه به پدې کې وي چې پارلیمان او جمهوریت مضبوط وي. نو کوم چې هم فیصله کیږي باید چې د پارلیمان په ذریعہ وکړي شي، او دې لړکه په کار ده چې خپل منځي تاوتریخوالی ختم کړي شي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډن خپل اداري د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ته پاکستان په دوره باندې لیکلي، او وایي د دې هیواد د چارواکو سره د منطقې د امن او په خاص توګه په افغانستان کې طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې کړي. ادارې وایي د نوموړي دا سفر په داسې وخت کې دی چې یو ورځ دوه مخکې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نوم خط کې افغان طالبانو سره د مذاکراتو لړ کې مرسته غوښتې وه چې پاکستان یې مثبت جواب ورکړي. ادارې اخر کې وایي خلیلزاد په دې دوره کې د دې ترڅنګ د پاکستان او امریکا ترمنځ په ګڼ اړخیزو تعلقاتو اهم خبرې وکړې. نو وزیر اعظم عمران خان چې لاول لګیا دی په خط تعلقاتو باندې زور راوړي، نو یورپی یونین او امریکا دوه هم کاروباری شراکت دار دی او پاکستان ته دا وخت داسی قوت سره د تعلقاتو ضرورت دی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان د ماشومانو د اعدام کولو په موضوع راپور خپور کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د فوټبال د ښځینه لوبغاړو د زورونې او د دې د پلټنو په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي در اورو. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې ویلي چې که څه هم د نړیوال قانون تر مخه له 13 کلونو کم کسان نه پدار کیږي، خو بیا هم ځینې ملکونه په بیلابیلو جرمونو کې ککړو ماشومانو ته د مرګ سزا ورکوي. سازمان په دغه هیوادونو غږ کړی چې د نړیوال قانون خلاف ورزي دي نه کوي. امنیسټي انټرنیشنل له 1990 څخه تر 2013 میلادي کال پورې په 10 هیوادونو کې د ماشومانو د اعدامولو د 143 کیسونو لیست جوړ کړی. په دې کې د چین، ایران، امریکا، سعودي عرب او پاکستان په ګډون 10 هیوادونه شامل دي. د رپورت تر مخه یو شمېر هیوادونو وروستو د ماشومانو په اړه په خپلو قانونونو کې بدلون کړی دی. په رپورت کې راغلی دي له 1990 را په دې خوا تر ټولو زیات یعنی 96 ماشومان په ایران کې اعدام شوي دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان چارواکو د هیواد فوټبال ملي ټیم د ښځینه لوبغاړو لخوا د ټیم په مشر او نورو چارواکو د جنسي زورونې د تورونو پلټنې شروع کړي. ورځپاڼه لیکي د دې قضیې د رامخته کېدو وروسته د ټیم سره مرسته کوونکي کمپنۍ هم خپلې مرستې بندي کړي او ویلي دي چې په قضیه کې داسې ثبوتونه په لاس ورغلي چې ترې جوتیږي په دغو پیښو کې له اخلاقي حدونو سرغړونه شوې ده. ورځپاڼې د مرسته کوونکي کمپنۍ مشر الان واد نیلسن لخولې لیکلي د دې ثبوتونو وروستو په ټیم د مرستو د بندولو بغیر یې بله لار نه لرله. د ورځپاڼې تر مخه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم امریکایي مشرې کلی لینسی د تور لګونکو لوبغاړو سره کلک ملاتړ ښودلی. نوموړې په خپل ټویټر پاڼې لیکلي د فوټبال زنانه لوبغاړې د خپل وطن سره مینه لري او په دې هوډ لوبه کوي، خو دوی په ذهني، جسماني او جنسي توګه زورول شوي دي. افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی خالد پوپل د ټیم په چارواکو تور لګولې چې د روان کال په مارچ کې ښځینه لوبغاړی د لوبډلې د ځینو چارواکو لخوا په جنسي توګه زورول شوی دی. رویټرز خبری ایجنس په پاکستان کې د یو شمیر بهرنیو مرستندویو ادارو د کارونو تړل کېدو په موضوع لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي د امریکا خارجه وزارت او ځینې غربي ډیپلوماټانو د پاکستان حکومت په دې اقدام خفګان ښودلی دی. د لیکنې تفصیل له هارون باچاورو.
رویټرز خبری ایجنس د دوو غربي ډیپلوماټانو په حواله وایي د پاکستان له لوري د 13 مرستندویو سازمانونو د وستلو اقدام به د هغه هیواد د 11 میلیونو وګړو ژوند اغیزمن کړي. د ډیپلوماټانو زیاته کړې ده په داسې حال کې چې د جنوبي اسیا دغه هیواد د تعلیم او صحت په برخو کې خلکو ته د خدمتونو رسولو په لړ کې له ستونزو سره مخامخ دی. د اکشن ایډ په نوم یو سازمان 13 اونۍ وویل له هغه وروسته چې د پاکستان حکومت ورته نور د کار کولو اجازه ورنکړه، دوی خپل دفتر تړي او کارمندان فارغوي. د امریکا د خارجه چارو وزارت د بهرنیو مرستندوی ادارو د تړلو د پاکستان حکومت پر اقدام خفګان ښودلی. د وزارت په خبره لکاره منکل شو د 13 سازمانونو کلونه په پاکستان کې کار کړي، د هغه هیواد زرګونه وګړو ته روزګارونه ورکړي او د عامو خلکو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې کړي دي. د پاکستان د داخله چارو وزارت تایید کړی چې د 13 غیر سرکاري ادارو د کارونو بیرته پیلولو درخواستونه یې رد کړي دي. وزارت په دغه اړه له نور تفصیل ورکولو ډډه کړې. مرستندوی سازمانونو او غربي ډیپلوماټانو ویلي د پاکستان حکومت د دغو ادارو د کارونو تړلو د هغوی د اپیلونو د ارزونې په چارو کې له شفافیته کار نه دی اخیستی. یو غربي ډیپلوماټ د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ایجنس ته ویلي د تاسف وړ خبره ده چې پاکستان پرته له دې چې کوم قانع کوونکی دلیل راوړي خپل 11 میلیونه وګړي له بهرنیو مرستو محروموي. لیکن وایي د پاکستان خارجه وزارت د 13 نومبر میاشتې پر 15 ویلي وو چې د بهرنیو ادارو په اړه د حکومت پالیسۍ د ولس د پرمختیا له ضرورتونو سره په سمون کې دي او دا چې اسلام آباد د خارجي ادارو مرستو ته د قدر په سترګه ګوري. لیکن کاږي د پاکستان حکومت تیر کال 20 نړیوالو ادارو ته په هغه هیواد کې د خپلو کارونو تړلو وویل چې ورڅخه 13 دغه اقدام پر ضد له حکومت سره اپیلونه جمع کړل. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې له کاره منکړل شو له بهرنیو ادارو څخه اکثرو یې د خلکو د بشري او جمهوري حقوقو په برخو کې فعالیتونه کول.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان دوه پخوانیو وزیر اعظمانو ټینګار کړی چې د احتساب پیمانه او معیار باید د ټولو لپاره سم وي. د مسلم لیگ نون سیاستوال شاهد اقان عباسی پرون په راولپنډۍ کې خبری غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې په هیواد کې جمهوریت له خطر سره مخامخ دی او دا چې اپوزیشن مشر شهباز شریف سره د احتساب په نوم روان چلند د پارلماني روایتو خلاف دی. بلخوا پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند سیاستوال راجا پرویز اشرف مشال ریډیو ته وویل چې د احتساب عمل باید شفاف وي او ټول باید په یوه تله وتلل شي. د پاکستان حکومت وایي د احتساب عمل ته ژمن دی او د احتساب ادارې په چارو کې مداخله نه کوي. پامیر صاحب نور تفصیل را.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون سیاستوال شاهد خاقان عباسی دا وکړی دا چې په هیواد کې جمهوریت له خطر سره مخامخ دی. نوموړی د دسمبر پر 15مه د راولپنډۍ د خبریالانو په مرکز کې خبری غونډې ته په وینا کې له اقتصادي ستونزو واخله تر احتساب پورې پر یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړې او پر حکومت یې انتقاد وکړ. عباسی وویل چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف د احتساب په بې اساسه تورونو ځورول کېږي او بندي شوی دی چې د پارلماني دود خلاف کار دی.
په پاکستان کې جمهوریت له ګواښ سره مخامخ دی. په یو هیواد کې چې د اپوزیشن مشر نیول کیږي ورباندې هیڅ تور نه وي، هیڅ نه وي ثابت شوی او د پلټنو په نوم دوه میاشتې بندي کیږي. تاسو وګورئ چې پر یو چا د قتل تور وي هغه د پلټنو لپاره لس ورځې پولیسو ته سپارل کیږي. نو داسې حالات چې تاسو پیدا کړئ او هیڅوک ورباندې هیڅ نه وایي، نو دا څه ډول انصاف دی؟ دا کوم قسم جمهوریت دی؟ دا کوم پارلیماني روایت دی؟ دا هغه پښتنې دي چې د پاکستان ولس یې ځواب غواړي.
په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف دا مهال د درغلیو په قضیه کې بندي دی او د احتساب اداره ورڅخه پلټنې کوي. هغه پر ځان لګیدلي تورونه ردوي. هلته د پاکستان بل پخواني وزیر اعظم او د پیپلز ګوند یو سیاستوال راجا پرویز اشرف بیګا مخوستن مشال راډیو ته وویل چې د احتساب معیار او پیمانه باید د ټولو لپاره مساوي او یو ډول وي.
احتساب جمهوري یا ناجمهوري نه وي، دا باید شفاف عمل وي او له هر چا سره باید مساوي برخورد یا چلند وشي. زموږ هم دا هیله ده چې ټولې قضیې دې په انصاف وسیړل شي او د ټولو تورنو کسانو د قضیو سیړلو لپاره باید یو ډول پیمانه وي.
د اپوزیشن د دوه لویو ګوندونو د سیاستوالانو د دعوو او تورونو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د حکومت له یو شمیر وزیرانو او مخکښانو سره رابطې وکړې خو بریالي نه شو. البته وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 9مه د خپل حکومت د لومړیو درو میاشتو پوره کېدو په مناسبت غونډې ته په وینا کې ژمنه کړې وه چې په هیواد کې به د احتساب او اصلاحاتو بهیر ته دوام ورکوي. د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري په بیا بیا ویلي چې د احتساب قومي اداره یا نیب خپلواکه ده او دا چې حکومت د سیاستوالانو پر وړاندې د درغلیو په قضیو کې بې طرفه دی.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالان وایي باید حکومت او د ټولنیزو رسنیو مالکان د رسنیو په اړه د څه قسمه تګلارو په جوړولو کې د سوشل میډیا کارونو ته هم برخه ورکړي. دوی دا خبرې پرون وروسته له هغو مشال ریډیو ته کړي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فیسبوک په چارواکو ټینګار کړی چې په رسنیو کې د جعلي خبرونو او تشدد د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د اسرار مومند په دې راپور کې.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالان وایي حکومت او سوشل میډیا چارواکو ته پکار دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د دروغو خبرونو، تشدد او نفرت خورونکو موادو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه تګلاره جوړه کړي. دا رسول هغه ده چې د نهه پر ورځو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فیسبوک له چارواکو سره په ملاقات کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې د یادو کارونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. خو په اسلام آباد کې د پاکستان ډیجیټل رائټس په نامه سازمان چې د انټرنیټي حقونو لپاره مبارزه کوي د دې مشرې نگهداد د شروع پر ورځو مشال ډیټو ویل چې د حکومت لخوا دغه کار یوازې د فیسبوک چارواکو ته سپارل سم کار نه دی.
جو فیک نیوز چل رہی ہے یا جو تشدد ہے یا جو نفرت انگیز مواد ہے یا
پر ٹولنیسو رسنیو کی د دروغ خبرونو تشدد او نفرت خورون کو موادو د مخنیوی ټول اختیارات د ٹولنیسو رسنیو مالکانو ته ورکول سم خبره نه ده، ځکه چې دا لوړاندې دومره طاقتوري کمپنۍ دي. نو کتا ورته نور اختیارات ورکړل نو بیا خو به د ټولنیزو رسنیو د کارونکو ایس اختیارات پاتې نشي. نو د څه قسمه میکانیزم جوړول لپاره باید حکومتونه د ټولنیزو رسنیو مالکان او کارون
کی پگڑا د بشری حکومت پرانا کے تگلارا جھوڑا کری
وہ اس کا سینٹر ہونا چاہیے ان کے انٹرنیٹ یوزرز اور ہیومن رائٹس
نگدات وائی د ٹولانی زور سنے او کارون کی باید ہر قسم انٹرنیٹی پالیسی پو جوڑولو کے شامل کلشی زکہ چہ دا تگلارے اہم د دوی لپارہ جوڑی گی نوموڑی وائی باید د فیس بک مالکان د دی رسنی د کارون کو د اظہار د آزادی معلومات ته رسائی او د دوی د رازونو د پټ ساتلو په ګډون د نورو حقونو خیال وساتي نوموړی وایي که د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو اکاونټونه بندیږي یا یې پوسټونه له منځه ځي نو حکومتونه باید ځواب ورکړي ځکه چې دا د دوی آئینی حق دی زیولا همدر چې په ټولنیزو رسنیو یې د ایمفل څېړنه کړې وایي چې د ترهګرو او مجرمینو په ګډون ډېری خلک چې د خپلو ناوړه کارونو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي باید پر ضد یې حکومتونه کاروي وکړي خو د په خبره په دې ترس کې باید د هغو ټولنیزو فعالانو مخه ونه نیول شي چې د حکومت په ناسمه پالیسیو نیوکې کوي
زموږ همیشه داسې کتلي دي چې کله هم داسې قسم حکومت ګامونه پورته کړي چې کوم غلط خلک دي هغې ته صحیح خلک یا چې کوم معاشره کې هغې مثبت رول ادا کړي یا تعلیم یافته خلک دي پوه خلک دي هغه خلک یې همیشه نیولی دی که هغه د بیا ګرستی شو چې دی که هغه د هغه د یاچی مخالفین یې ټارګټ کړي دي ډېر داسې د سیجسټس په نوم باندې داسې خلکو په نوم باندې سیاست
مشر ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د پاکستان له حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړي خو بریالي نه شو البته د نهې پوره ځو په اسلام آباد کې د فیسبوک له چارواکو سره په ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان وویل فیسبوک چې ډېری کاروونکي لري کولی شي چې د هغو هلو ځلو مخه ونیسي چې د دوی ټولنې او ټولنیزو اقدارو ته خطر جوړوي
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د خیبر پختونخوا د مدنیات وزیر پرون د تحریک انصاف د صوبایي حکومت د سلو ورځو د کارکردګۍ حال خبریالانو سره شریک کړ ډاکټر امجد علي ویلي چې د مدنیات رئیستو لپاره یې جدید نظام په ځای کړی نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه 9% مدنیات معلوم کړل شوی دي نور حال د غلام غوث په راپور کې
د مدنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبایي حکومت په لومړیو سلو ورځو کې د درنګونو په څنګه کې د صوبایي حکومت آمدن 15 کروڑ روپۍ زیات شوی دی او د مدنیاتو معلومولو لپاره یې نوی جدید نظام هم عملی کړی دی
په 100 ډیز کې تقریبا 5 کروڑ روپے ریوینیو مونږ سیوا کړه لایسنسنګ اتارټی منرل مائن ٹائٹلز کمیټي هغه تقریبا 68 درخواستونه چې دی هغه ته 68 مائنز چې دی نو هغه گرانٹ کړه 60 چې دی نو هغه به انشاء الله سبا وشي د دین علاوه منیجمنٹ انفارمیشن سسټم مونږ متعارف کړو دا غي سره به الیګل مائننګ ختم شي دا غي نه علاوه کیڈسٹل سسٹم چې دا صرف یورپ کی او خاص کر کینیڈا کی او آسٹریلیا کی متعارف ته الحمدللہ غمون متعارف کو پټو پاکستان کی دا پاول زل باندې
صوبائی وزیر امجد علی زیاته کړه چې په زمشوی قبایلی ضلعو کې هم ډېر قیمتي معدنیات دي او د قبایلی ضلعو په شمول په ټوله صوبه کې تر دې دمه 1.5% معدنیات معلوم کړی شوی دي
ممنی جنسے تے زلاڑوں پا ممنی جنسے کے ڈیر زیاد پوٹنشل دے باغی کے ڈیر قیمتی منرل دی پائی کی قیمتی قیمتی ماربلز دی پائی کی نیفرائیڈ دی پائی کی ڈیر قسم اقسام جیرے آغا منرل ال تکشتے انشاءاللہ دا غی ایکسپلوریشن بمون کو دا او سا پوری 29% پا کے پی کی شوئے دے 71% چیرے آغا باقی دے دا غی دا پارا مونگا دا کے ڈسٹل سسٹم متعارف کو انشاءاللہ پا دی باندی بچی دے دا باقی 71% چیرے دا میپنگ وش
د مدنیاتو د صوبایي محکمې ډایریکټر جنرال منتظر خان مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا په 15 ضلعو کې د سرو زرو درنګونه د ځمکې سر ته ډېر نږدې پراته دي او پخوانیو قبایلي سیمو کې هم ډېر په لویه کچه قیمتي مدنیات دي
پورا 15 ڈسٹرکٹس کے خو گولڈ پروت دے لکاگا پلیسر گولڈ دے اگر سڈی گنگ میں گنگ نہ بولی اگر تقریباً دسما کے پسار پروت دے دا ہری پور دے سوابی دا چار سدا دا کوهارت دے او کرک دے 16 ملین کیرٹس چې دین دا خو صرف شموزو کې دغه دی ایمرلډ دے په ٹرائبل ایریاز کې ټول شته دے لکه کاپر شته دے نیفرایټ شته دے آئرن اور دے نو ټول تقریبا شته دے چې څومره ماینل په دنیا کې پیدا کیږي.
په خبری کانفرنس کې وویل شو چې صوبایي حکومت به د مدنیاتو د زر تر زره راوستلو لپاره په پالیسو باندې کار کوي چې زر تر زره صوبایي حکومت د قدرتي زیرمو ګټه ترلاسه کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
په افغانستان کې هغه ماشوم چې د وړوکی میسی په نوم مشهور دی، کورنۍ وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ پیښو دې ته مجبور کړی دی چې وطن پرېږدي. وړوکی میسی او کورنۍ یې له اے ایف پی خبری ایجنسی سره خبرې کړي چې مهم ټکی دراورو. مرتضی احمدی د لوبغاړي میسی سره د مینې له کبله په 2018 کال کې د پلاستیک له کڅوړې د هغه جوړ کړی شرط په تن کړ او ویډیو او عکسونه یې په ټولنیزو او نړیوالو رسنیو کې مشهور شو. میسی د نړۍ په سطح د فوټبال مشهور لوبغاړی او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف د خیر ښېګڼې سفیر دی. نوموړي په 2018 میلادي کال کې په قطر کې له خپل مینهوال ماشوم مرتضی سره ولیدل او په خپل لاسلیک کړی شرط او یو فوټبالي ورته ډالۍ کړل. مرتضی احمدی د افغانستان د غزنی ولایت د شیعهګانو د سیمې جاغوري استوګن دی. په وروستیو کې له جاغوري د طالبانو د برید په ترڅ کې 4000 کورنۍ بې ځایه شوې. د مرتضی کورنۍ هم په دوی کې شامله وه. دوی اوس په کابل کې د کرایا په یو کور کې اوسیږي. له جاغوري د تېښتې په مهال ورڅخه د میسی ورکړل شوی شرط، فوټبال او د کور نور سامانونه هم هلته پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د تازه راپور له مخې سکه له 300000 زیات افغانانو د بدامنۍ له ویرې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په دې کې 85% ماشومان دي چې مرتضی هم پکې شامل دي. د وړوکي میسی یا مرتضی مور شفیقی اے ای پی خبری ایجنسی ته ویلي د زوی شهرت ورته ستونزې پیدا کړي. طالبان یې د زوی پسې ګرځي او ان په کابل کې هم ورته خپل بچي خوندي نه ښکاري. شفیقه وایي خلک ګمان کوي چې میسی یې بچي او کورنۍ ته پیسې ورکړي دي. د مرتضی پلارنۍ سیمه جاغوري افغان ځواکونو بیرته د وسلوالو له منګولو پاکه کړي، خو شفیقه وایي بیرته تلو ته زړه نه ښه کوي او ښایي بیا طالبان د دوی په سیمه یرغل وکړي. د مرتضی یا وړوکي میسی کورنۍ په 2018 کال کې پاکستان ته تللې وه او هلته یې په کم خوندي هیواد کې د پناه غوښتنه هم کړې وه، خو د پیسو تر خلاصېدو وروسته بیرته خپل وطن ته ستانه شوي وو. وړوکي مرتضی اے ایف ای خبری ایجنسی ته ویلي غواړي چې د میسی څخه ترلاسه شوی شرط او فوټبال ورته بیرته میلاو شي او بیا فوټبال وکړي. همداراز غواړي چې له میسی سره وګوري او هغه میدان ته لاړ شي چې هغه پکې لوبیږي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په خوست کې د دسمبر په 15مه د رضاکارانو نړیواله ورځ ونمانځل شو. په غونډه کې ویناوالو رضاکارانو او رضاکارا فعالیتونه د ټولنې د لوړ کلتور او د خلکو د ملي او بشري احساس ښکارندوی وبلل. ویناوالو ټینګار لرو چې دولت، مدني ټولنه او لوستي کسان دي په ګډه د رضاکارانه فعالیتونو د تنظیم او ترویجولو لپاره کار وکړي. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
د خوست چارواکو له رضاکارانو غوښتنه وکړه چې د نورو ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ دي په ټولنه کې د ځینو ناسمو دودونو او نشه یي توکو د کارونې په مخنیوي، ښوونځیو ته د ماشومانو په هڅونه او همدارنګه د سوله ییز فکر په خورولو کې خپله ونډه پراخه کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د دسمبر 15مې یاد رضاکارانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې دا هم وویل. ولایتي اداره چمتو ده چې په ټولنیزو برخو کې رضاکارانو ته د فعالیتونو د لازمو شرایطو په برابرولو کې همکاري وکړي. د خوست د ولایت مقام ویان طالب منګل چې د ځایي ادارې په استازیتوب په دې غونډه کې خبرې کولې وویل
وینه موږ مخکې غوښتنې وکړې چې د ناوړه ناسمو دودونو په برخه کې، د سولې د ټینګښت په برخه کې، د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې، د پوهنې د غوړېدا په برخه کې دوی ګټور تمه موندلی شي.
د ولایتي شورا غړي نورشاه نوراني وویل چې د رضاکارۍ کلتور په افغانستان کې اوږده مخینه لري، خو په وروستیو کلونو کې دې برخې یو څه زیان لیدلی دی.
رضاکاری د ټولنې د بهبود دپوره وي، د ترقیا خبره ده، د ټولنې د ترقۍ دپوره وي، په ټولنه کې د ستونزو د هوارې دپوره وي. رضاکاری په تېره یوه نیمه لسیزه کې موږ تاسو ته پریمونه مرستې راغلی، موږ تاسو رضاکاری موږ تاسو هغه د داوطلبۍ چې په خپله خوښه مو کوم کورونه کړل هغه روحیه یې په موږ کې لږه مړه کړه.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت وویل چې له مرکز سربیره باید په ولسوالیو کې هم د رضاکارو ډلې جوړې او په دې توګه کرار کرار د رضاکارۍ دود په اساسي ډول خور شي.
په هر ولسوالۍ کې موږ باید د رضاکارو ځوانانو کاخویان دي کولو موږ یو ډله ځوانان ولرو تر څو پورې رضاکار کارونه دوی پخپله ترسره کړي.
په خوست کې د انفرادي اشخاصو او ډلو ترڅنګ یو شمېر ټولنیز او ښوونیز مرکزونه هم رضاکارانه فعالیتونه ترسره کوي. د خوست د لنکن مرکز مسؤول جاوید خان وایي چې
د رضاکارانه کارونو په بخش کې موږ ډېر زیات کارونه ترسره کړي دي، لکه شاګردانو ته وړیا تدریس د کمپیوټر او د انګلیسي په برخه کې، د دې نه علاوه د ښار د صفایي، د نیالګیو د کینولو، د دې سره په څنګ کې په ژمي کې د غریبو کورنیو دپاره د جامو راټولول.
رشید الله همدرد هغو ځوانانو له ډلې و چې رضاکارانه فعالیتونه یې وستایل شول. نوموړی وایي
په روژه کې او ستر عید دی پوره تقریبا د څلور نیم سوه کورنیو سره موږ او نورو ځوانانو د تجارو خلکو څخه هم پیسې ویته ټولې کړې او په دوی مو وویشلې. تقریبا تر شپږ نیم سوه اووه نیالګي مو کېنولې دي چې هغه نیالګي اوس هم زموږ د نظارت او ستنې لاندې دي.
په خوست کې د یاد لمانځغونډې ګډونوالو وویل که چیرې په ټولنه کې د رضاکارانو فعالیتونه ښه تنظیم او منسجم شي او د هغوی د هڅونې او تشویق لپاره ځانګړې برنامې پلي شي، نو د نورو نړۍ په شان به افغاني رضاکار هم محسوسې لاسته راوړنې ولري او هغه ټولنیز فعالیتونه چې په ټولنه کې د بېلابېلو لاملونو د لاسه زن او خنډ سره مخامخېږي د رضاکارانو لخوا د ممانعتونو پرته په ښه ډول ترسره کېدلی شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی یو د اسرار علم مومند د خبرونو لنډی زورو.
نن په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو وزارت ویاند محمد فیصل په خپل 19 خبری غونډه کې ویل چې له امریکا سره د مذاکراتو پیل یو ښه آغاز دی، خو مذاکرات د سراکړې ورکړې پر اساس نه دي. محمد فیصل د څرګندونې پر داسې وخت کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد نن له پاکستانه ستون شو. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې مشر نن په پینډۍ کې د یوې خبری غونډې پر مهال پښتون ژغورنې غورځنګ ته خواست وکړ چې له داسې تیر نشي چې بیا ریاست د خپلې عملداري قیمول لپاره په ګامونو پورته کولو مجبور شي. پښتون ژغورنې غورځنګ دا غوښتنه هم لري چې د پښتنو پر ځمکه د بدامنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره د رښتیا او پخلاینې کمیشن جوړ کړل شي. د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی ته د هغې د تعلیمي خدماتو له کبله نن د هارورډ پوهنتون لخوا کلیټسمن جایزه ورکړل کیږي. دا جایزه هغه رهبرانو ته ورکړل کیږي چې په ټولنه کې یې مثبت بدلون راوستی وي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطل اعلان کړي. د دې کمیسیون غړو دغه اعلان نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړ. وی ویل چې د دغو انتخاباتو په اړه د اوررسېدلو په سلګونو شکایتونو پر اساس یې دغه پرېکړه کړې. د ایران سرکاري ټلویزیون رپورټ ورکوي چې نن د دې هېواد په بندري ښار چابهار کې په می 14 لږ تر لږه درې کسان وژلي. تر دې دمه د پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. او په دوبۍ کې د پاکستان نیوزیلند ترمنځ نن د آخري کرکټ ټېسټ میچ په درېیمه ورځ نیوزیلند په خپل دویم اننګز کې تر دې دمه څلور وکټ په تاوان 225 رنځونه جوړ کړي. نیوزیلند په خپل لومړي اننګز کې 240 او پاکستان 348 رنځونه جوړ کړي. د سیریز میچ نیوزیلند او پاکستان
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې اسرار لممن وړاندې کوله، او د دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. ما ظفر خان، د خبرونو ویاند اسرار لممن او تخنیکی همکار ساق امیری ته اجازه ورکړي. سبا به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په دې څپو باندې باډور ریډیو نشرېږي. ښه وخت ولرئ.